د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا په اوکرين کې د روسي مداخله د خطر زنګ او بلله. د اوکرين پیښې د بیداری یو زنګ دی. زموږ اروپایي متحدانو تر شلو کلونو ډیر وخت له موږ سره تیر کړی دی. دوی له موږ سره پر دې کار کړی دی چې روسیا له ایرو اتلانتیک ټولنې سره یو ځای کړي. جان کیری زیاته کړه چې د روسیې له اقداماتو ښکاري چې دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین بل ډول کارونه کوي، داسې چې ناټو ته ګواښونه پیدا کوي او د دې تهدیدونو مخه باید ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې د ناټو متحدان باید د کرملین ته یو مخ ښکاره کړي چې د ناټو خاوره خوندي ده او موږ به د هغې له یوه یوه انچه دفاع وکړو. جان کیری بیا وویل چې امریکا او اروپایي متحدانو یې ډېرې هڅې کړي دي څو له سړې جګړې وروسته یوه نوې لاره پیدا کړي. د جان کیری د وینا پر مهال د یو شمیر اروپایي هیوادو او د ناټو د ځینو غړو هیوادو وزیران هم وو. جان کیری وویل چې امریکا او اروپایي متحدان به یو ځای پر دې کار وکړي څو ډاډه شي چې اروپایي هیوادونه د انرژي په برخه کې پر روسیې له اتکا خلاص کړي.
په داسې حال کې چې د اوکراین بحران دوام لري او اروپایي اتحاد یې له دې عمله پر روسیې پر نوي بندیزونه اعلان کړل، د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي بیا د واشنگټن لخوا پر روسیې لګول شوي بندیزونه ناکافي ګڼي او د لاسخت اقداماتو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس ځینو غړو په وروستیو څو ورځو کې وویل چې په روسیې باندې د واشنگټن وروستي بندیزونه یوازې یو سرزنش دی چې د اوکراین د کړکیچ د درولو لپاره به دومره اغیزناک نه وي. هغوی له جمهور رئیس باراک اوباما وغوښتل چې په هغو کسانو او د ګاز پروم په څیر کمپنیو چې د روسیې په اقتصاد کې اساسي ونډه لري بندیزونه ولګوي. د کانګرس دغو غړو ویلي دي چې د واشنگټن لخوا د روسیې په وو لویو چارواکو او ولسو نسبتا نامعلومو کمپنیو بندیزونه دوی ته دومره جالب او د پام وړ نه وو. سناتور باب کراکر وویل چې د چارواکو له څو ورځو غورو وروسته یې د سختو او جدي اقداماتو هیله درلوده. د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي وویل یوازې په لویو کمپنیو د بندیزونو لګولو په وسیله کولای شو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې ته مجبور کړو چې د اوکراین د کړکیچ په حق له خپلو اعمالو باندې یو ځل بیا غور وکړي. خو د امریکا حکومت څو ځلې ویلي دي چې په روسیې باندې د بندیزونو د لګولو په محل جانبي تاوانونه هم څیړي تر څو خپل امریکا او هغه اروپایي متحدین یې چې د روسیې ګاز ته اړتیا لري زیانمن نشي. د نیو همپشایر د ایالت جمهوري پلوي سناتور کلی آیوت هم په روسیې باندې د امریکا وروستي بندیزونه ناکافي وګڼل. هغې وویل وروسته له دې چې روسیې تیره میاشت د کریمیا ټاپو وزمه له خپل ځان سره یو ځای کړه او اوس د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته لمن وهي، کچېرې واشنگټن اوس د روسیې په مالی سکتور بندیزونو ته مخه نکړي ولادیمیر پوتین به له خپلو اعمالو لاس وانخلي.
د اوکراین د وروستیو تحولاتو په باب مو راپورونه واورېدل. په همدې سره نور د راپورونو خپرېدو ته وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ګوډ اچار تفریحي پروګرام واورئ، پام وکړئ کور کلی پروګرام ته.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو اوریدونکو ستړي مشي، هغه روختونه چې خپل کثافات به ځای چوي خلک له کوم ستونزو سره مخ کړي.
شکاری یا مثال لسرم پوښنو خلک پر خېج وي یا کوچنی اخی یا داسې کیږي چې خلک مرزه اخی.
مسول کسان په دیاکله څوي
یو نل مورتلګ اوګد غونډه ورکړې ده، پغې کې موږ دا مواد سوزو اکثرا د شپې له طرفه، بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي، اما بل چاره نه لرو.
لدی مطلب سره تمثيلي ټورام چمتو شوی لمه فرشتي مرسل سره وسی. درمنه دوستانو، کثافات کدی روختون وی یا هم د نورو زینو د خلکو د استوګنې سیمو کې چول غنیسی ستونزې پیدا کوي، نو ځکه باید خوندې ځای ولري. خو په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې په عملارو کې خاورې ختلې، د خوړو پاتې شوني او ان د روغتونونو کثافات چې د دوا بوتل، پیچکاري ستنې او بمبې هم پکې وي پرتې وي. په پیل کې څو تنه د خپلو سیمو پاکله وایي چې د روغتونونو کثافاتو پوزې ته راوستلي.
ډاکټران چې دې داسې کار کوي نو عوام خلک به څنګه نه کوي؟ ساحه ورته جوړه کړې چې هغه غلطه غورځې داسې یو مصنوعي شی ورته جوړ کړی چې څو زمینه پکې صحیح خو بیرته مالته باندې وغورځي، ټول هغه هلته ګنمندې پې باندې جوړ کړی، شاوخوا کورونه تشته ده، پیچکاریګانې دي، دا بوتلې دي، دا نورې دا سورنجونه ستنې دي، لاره کې پرتې دي.
بیازای ازای غورځي منبی او بلاو بتری او داسیان شکاری یو مثال لسرم پوښنه او خلک پرخیج او یو کشنه اخی یو داس کیږي چې خلک مرز اخی.
ستنی مهم لیدلې دي، دوا بوتلونه دي، د سیرم بوتلونه دي، اشکاریګانې دي، بمبې دي، دا مو لیدلې دي. پر دې باندې مچان ګرځي، موږ قسم دغه ورته مګاسته مچان باندې ګرځي، دا ډېر کثافتونه دي، اسکه مرزونه پیدا کیږي. کوڅې غرزولي دا ولوتي غرزولي اته دا ولي ورسره بدبوي.
د فاریا بوسنکې محمد ګل وای چې د غوی پسیمه کې روختونونه کثافات به ځای نه اچوي، خو کله چې د کابل ښار ته راغلی دلته هیڅوک د دې پیغام کې نه دی چې کثافات یو مناسب ځای وچوي.
شرینتګاد ولسوالی شپخانی پاکیتو د زاده تر نور ولسوالی پرشد به خپل د ولایت تم شدی
الته چې راځي خدا
مسولین د شپخانی ډیر توجه ورته لري، به مش خپل شرینتګاد ولسوالی کې شورای سیل روزی خپل او د شورای سیم شهر مشکل پښکی پیدا کو، بیا ورزو مش خپل دقیق غلطه نظارت کو، په هفته کې یو ور دوره باندې خور د شرینتګاد ولسوالی کې
شپخانو
په شپخانو کې و د شهر د شون نه دی، هر څوک چار شی خو یار ځای ورځي و خپل د پیادهګانی د مسولین د توجه نه لري. مالې دلی په کابل کې مېملې دلی په مزار شریف کې مېملې دلی د بازي ځای کې مقصد د مش خپل د ولسوالۍ د چاترب نشینې ډېر سوتر دي، د کثافت خانی لوراله تعالی د مرته جوړ کړی دي، پلاستیکان لور او د دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي، وړي حالت ورځي علي د بیا د هغه د څو بل ځای انتقال یو داش مشت.
د نزوانا د روختون رئیس ډاکټر حتیق علیمین مپختلی چې په روختون کې اضافه او بیکاره شین کوم دي او پلار کوڅو کې اچول څومره زیان رسوي؟
ټول دغه باطل شین یا اضافي شین چې په شفاخانه کې پاتې کیږي په دوه ډول دي، یو عمومي اضافي مواد دي یا شین دي چې 50% تشکیلوي، لکه هم دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوښونه دي یا داسې نور مواد دي چې هغه ضررناک نه دي، اما 15% نور هغه خطرناک مواد دي چې هغه نه ډاکټر هم متضرر کیږي، نرس او قابل هم متضرر کیږي، او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي، ماشومان دي یا که شاروالۍ کارکونکي دي، دا ټول تینه متضرر کیدلی شي. نو ښه خبره دا ده چې دغه 15% مواد چې هغه کې ستنې شامل دي، هغه کې پلونه شامل دي، هغه کې ټول هغه مواد چې یو مریض سره کارول شوی وي، مداخله پکې شوی وي، نقطې زوی او یا کم میکروبي شیان دا پکې شامل دي. نو ښه خبره دا ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي، هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره، دا په دریو طریقو باندې لمن زولل کیږي. یو طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي، دومره طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي، ماین زور ته معلوم وي. دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسنریشن وایي، یعنی دا انسنریشن دا یو پروسه ده چې یو ماشین ورته پکار ده د انسنریټر په نامه، او دا فکر کوم ډیر لګښت اړتیا لري، په بعض شفاخانو کې شته ده، په ټولو کې موجود نه ده، لوړ مصرف ته ضرورت لري، ډیر غټ ماشین ده چې دا ماشین اصلا دوه برخې لري، لاندنۍ برخه تقریبا 200 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي، او دا لوګي خو بیا مضر ده. نو د دې لپاره پورتنۍ برخه چې بیا ده 1100 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته. هله مامداده چې په دولت کې دا توانایي چې په اکثر دولتي شفاخانو کې دا رایج شي، رواج شي، تر څو دغه مواد له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي.
دا چې د روختون پاتیشونی شین د انسان پر روغتیا کومې بدې اغیزې کوي بیا هم ډاکټر حلیمی وایي،
تاسو ګورئ یو خو د محیط او د چاپیریال ککړتیا اخو یو موضوع ده چې خلک ناراحت دي، تنفس خنشي کوي، ټولو ګوره چې خلک په کوسو کې سرکونو کې روان دي، ټولو تندي تور شو، ډیر غمګین ښکاري، دا په دې معنی چې لدی دود نه ازیت دي، پازاب دي، لدی ګرد غبار څخه پازاب دي. نو تبي خبره ده دوی بل یو خانه ماسک نه استفاده کوي، لبل خانه بسادر نه استفاده کوي، لبل خدا محیط خوشایند نه دی ورته، یعنی د اجتماعي لپاره خلک خوشحال نه دي لدی محیط نه. بل موضوع چې ډیره مهمه ده، هغه د میکروبونو او د انتاناتو انتقال دي. بدبختانه په افغانستان کې ایډز ولري یا ایچ آی وی ولري، چاته وایي نه چې زه دا تکلیف لرم، ستنې څخه استفاده کوي او هغه به په مسؤول ځای کې ځای په ځای نشي، طبي خبره ده، لاغینه به
هغه ماشومان چې موږ او تاسو ګورو د غربت او غریبۍ له وجې نه پلاستیکونه په شادي هم دغه کوڅو کې ګرځي چې د ښاروالۍ نه کم شی پاتې شوي یا د شفاخانو په اطرافو کې دا وړي یا سوځول کېږي کور کې یا نورې استفادې ته نه کوي. د انتقال یوه ډېره سري او ښه لاره همدا ده چې نورو ماشومانو ته او د چاپېریال نورو خلکو ته مثلا ایچ آی وي ده انتقالېږي، زیړی انتقالېږي، د سایر نور امراض دي چې انتقالېږي. نو که چېرته دا حالت همداسې روان وي، زه فکر کوم چې همدا اوس چې تور زیړی او ایچ آی وي یا ایډس په سرعت روان دی، خدای نه خواسته ده به نور هم دغسې سری رواني.
د روغتون د پاتې شونو موادو د سوځولو لپاره یو خاص ماشین ته ضرورت دی چې قیمت یې هم ډېر لوړ دی، نو ځکه خو یې ټول روغتونونه نه لري. له ډاکټر حتیق علیمي نه مو پوښتلی چې دوی د روغتون کثافات چیرې اچوي.
تقریبا یو افغانی انسنریټر جوړ کړی دی چې عین بخاري رقم دی، یو نل مو ورته لږ اوږد غوندې ورکړی دی، په هغې کې موږ دا مواد سوځوو اکثرا د شپې له طرفه چې دود هم خلکو ته ضرر ونه رسوي او دود خو بېلغې پورته هوا خواته ځي. په هر صورت بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي، اما بله چاره نه لرو او دومه طریقې د همدغې خښولو دی. کارګر لرو، هغه ته هم لازمې لارښوونې کړي دي. په دې شیانو مو پوه کړی دی چې څه رقم سوځول کېږي او په کوم ځای کې باید خښ شي. نو موږ له دې دوو طریقو څخه استفاده کوو.
روغتیا وزارت هم دا مني چې په ټولو روغتونونو کې هغه ماشینونه چې بیکاره مواد وسوځوي نشته، خو دوی ټولو روغتونونو ته ویلي چې کثافات په لارو او کوڅو کې ونه چوي، خاخې کړي یا یې هم داسې سیمه کې وسوځوي چې دوی خلک په تکلیف نه کړي.
دغه ستاندر وسیله ده چې د روغتون د کثافاتو د سوځولو لپاره ده. ممکن په ټولو روغتونونو کې نوي ځکه چې ډیر قیمت لري او پراخه ځای غواړي. د دې لپاره چې د روغتونونو کثافات به ځای ونه چول شي، موږ د هر روغتون له مسول سره غږیدلی او په بار بار مو ورته ویلي دي چې د روغتون کثافات د خلکو د استوګنې له ځای نه لري وسوځوي، ځکه چې دا کثافات د انسان روغتیا ته ستر ګواښ دی.
درمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. تر اوسه خو په دې وغږیدلو چې ځینې روغتونونه خپل کثافات بې ځایه ځایونو کې اچوي. ډاکټر حلیمی وایي داسې کسان هم شته چې په روغتون کې د خوړو پاتې شونی او نور شیان اچوي.
د لوړو مقاماتو نه نیولې بیا تر ټیټو خلکو چې هغوی د تعلیم له پلوه مخکته دي، په دواړو کې دا ستونزه شته. په لاره روان دی، په یو ښه لنډ کروزر کې ښه موټر کې ناست دی او پیپسي څخه استفاده کوي، بوتل به یې سواري. همدغه غلط رواج دوی په شفاخانه کې هم همداسې دي. کله یو شی څخه استفاده کوي به یو ځای کې غورځي، مثلا یو ستنې څخه استفاده کوي یا ټابلیټونو څخه استفاده کوي، مثلا محافظتي شیان دي دوی نه استفاده کوي، دا بیا په ناوړو ځایونو کې اچي. یعنی دا مشکل په ټولو طبقاتو کې شته. زما هیله له ټولو نه دا ده چې اول شخصي حفظ صحه مراد شي، بیا خپل د کورنۍ حفظ صحه مراد شي، بیا خپل د چاپیریال او محیط، او بالاخره د ټول افغانستان مسله بیا پکې راځي. اما مهمه خبره هم دا ده چې ټول کارونه مو په حکومت مانه چې ټول کارونه په یو موسسه ونجو باندې مانه چې اول موږ خپل مسؤل استو بیا نور خلک مسؤل دي.
د ډاکټر حلیمی په نظر کار څوک خپل د کورنۍ او ټولنې پاکي په نظر کې ونیسي، په ما استله دنیا به ګل او ګلزار وي. په دې اکله د کابل د اوسیدونکو حامد او نجیب خبري هم